السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه د معمول غونډې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیلو او ری چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 15مه د اګست میاشتې 14مه. په خبری مجله کې نور مسایل هم څیړو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، خو له خبرونو یې پیلو. په فریاد کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې په لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږد پروژې پر اقتصادي ګټو خبرې وکړې. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. په ولسترګي کې د فاریاب ولایت یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. دغه عملیات له څلور ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق چې په دغو عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملتیا کوي پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو په درېمه او څلورمه ورځ د شاخ په نوم لوی کلي دولتي ځواکونو نیولی دی. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. په دې اړه پرون د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په یو جوړه سوې غونډه کې بحث سوی او اړوندو ادارو ته دنده سپارل سوې چې په دوو اونیو کې د دې پروژې د کلي تصویر او بنیادی شکل په اړه یوه طرحه چمتو کړي. لارک څخه په خپره سوې خبر پاڼې کې راغلي چې په پرونۍ غونډه کې د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو پر تخنیکي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو اړخونو بحث وسو. د ایران په خراسان رزوی سیمه کې د دې هیواد د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي په روان المریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 38 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي. د ایران رسمي خبری آژانس ایرینا د محمد مهدی قرایی له قوله ویلي افغانستان ته د تیلو د صادراتو زیاتول یې د شرکت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده. بل خو د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیږد پروژه ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې ده. انټرفاکس خبری آژانس د قربان قلی بردی محمدوف له قوله چې د حکومتي چارواکو په یوه غونډه کې خبرې کولې ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د نلیکې له پروژې څخه ټول شکیل لوري نه یوازې اقتصادي ګټه اخیستلی سي، بلکې دا به د شې ملګرتیا، ښه ګاونډیتوب او د سیمې د هیوادونو د ګټورې همکاري لپاره د یو پل په توګه کار ورکړي. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 20 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزي وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکټران یې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کېدل چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د سختریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساتي. د پاکستان د مرکزي حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه مرکه کې وویل د دې هیواد د استخباراتو د ادارې پخواني مشر د یوې کودتا طرحه جوړه کړې وه. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جمعې پر ورځ له بی بی سی سره په یو مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادری مشري کوله. مشاهد الله خان بی بی سی ته وویل د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو دې مظاهرو تر شا لاس درلود. پاکستان او هندستان یو بیا د کشمیر په لنجمن سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او ډېر ویش نور ټپیان سوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسی کسان هغه وخت وژل سول چې موټر یې د کشمیر په بلاکوټ سیمه کې د پاکستان څخه په توغول سوي توغندي ولګید. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یو ویش کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان پولیس وایي د دبسینار پر کلي په ډزو درې کسان ټپیان سوي دي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 22 کسان وژل شول. شاوخوا ډیر لستنه صدر ښار ته نږدې په شویمیشت سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شول چې خلک د وسایطو په سودا اخته و. نه تنه نور کسان د پلازمینه په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو له کبله وژل سوي دي چې د دغو چودونو مسؤلیت نه دی منلی. د چین په ساحلي شهر تیانجین کې د اور لګیدنې د تلفات شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. د چین سینهوا خبری اژانس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د بیرې له کبله د دې سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي دي. د ترکیې پوځي چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی په یوه حمله کې 4 سرتیری وژل شوي دي. دغه سرتیری د ترکیې په ختیځ ولایت بنګول کې په سړک کې د ایشول سوي مین چاودنې وژلي. په چاودنې کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې اوریدل. ورځي د دې خبری مجله د راپورونو برخې ته په راپورونو کې اوري چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په فاریاب کې څو کلي له وسلوالو نیول سوي، خو په سیمه کې خلک وایي دغو عملیاتو دوی هم زیانمن کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د فاریاب په پوځي عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي. د افغانستان د نورم او ستاندر اداره د غرض د پانګونې د ملاتړ اداره هڅه کوي افغان پانګوال معیاري تولیداتو ته وهڅوي. د ژوند په رنګونو کې اوري
او له ډېره وخته دا دما شوهر دی چې له قانون نه باید چاکو جوړ نه کړي، خپله پې خټکی وخوري او نور په نس کې پې ووهي. کنه
تر اونیمو بجو نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویانده هوا چون ینګ دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لار ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په خپلې وروستۍ خبری غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو اربیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خبرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونی او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوي هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندي هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو را وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جمهور رئیس لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په فاریاب ولایت کې د الماس په نامه پوځي عملیاتو په نتیجه کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی دوستم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې د مای څه باندې دیر شمی د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې کړي دي. له فاریاب ولایت څخه مجیب رحمان حبیبزی رپورټ راکوي.
په فاریاب ولایت کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د دې ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د ولسمشر روملي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لخوا د الماس تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل شول چې تر دمه پکې لسګونه تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي او څه باندې لس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي چې د عملیات یې په قیصر ولسوالۍ کې درې ورځې د مخه پیل کړي او تر دمه پکې څلور ویشت تنه مخالف وسلوال وژل شوي او دولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. دی وایي چې څلور دېرش سیمې یې د مخالفینو له موجودیت څخه پاکې کړي او دا مهال پکې افغان امنیتي ځواکونه په سر وړي. د عملیاتو په ترڅ کې مو څلور ویشت مخالف وسلوال وژلي دي، دولس تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي او د تلفاتو شمېر یې تر دې نور زیات دی. په الماس پوځي عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سربېره د جنرال دوستم ځانګړي سرتیري او هغه ته مربوط ملیشیې پولیسي پاڅون کوونکي هم ونډه لري. د شاخ سیمه په فاریاب ولایت کې له کلیدي مناطقو څخه شمېرل کېږي او په تېرو لسو کلونو کې د مخدره توکو او د وسلو د قاچاق تر ټولو لویه ساحه وه. اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تصفیه شوي او نور پکې د دولت مخالف نه روزل کېږي. په دغه عملیاتو کې د ولسي جرګې استازي نقیب الله فایق هم ګډون درلود او ویل چې د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه د افغانستان د شمال په سطح د مخالفینو د حمایې او تمویل لوی مرکز و چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. خلک په شخصي مکه د افغان امنیتي ځواکونو حضور ته خوشاله دي، خو شکایت کوي چې د جنرال دوستم ملیشه یا هم محلي پاسون کوونکي له دوی څخه پیسې اخلي او خلک ځوروي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو وروسته له عملیات تصفیه شوي سیمې بیرته پرېږدي نو بیا به مخالفین پکې نفوذ کوي او ناامنۍ به رامنځته شي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د فاریاب ځینې استازي وایي چې په المار او قیصر ولسوالیو کې د الماس په نامه پروانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوالو طالبانو نیول سوي دي. دغه عملیات له څلورو ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. د ولسی جرګې غړي ډاکټر نقیب الله فایق چې په دغو عملیاتو کې د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره ملګری دی، ازادي راډیو ته ویلي په پرونی جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال استول سیوی راپور په حواله جزئیات له اجمل اناوري.
چارواکي وایي د دې عملیاتو په دریم او څلورم ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونه نیولې. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ازادۍ راډیو ته وویل د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له درې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه او همدارنګه د چیناردرې په نوم بله مهمه سیمه هم چې طالبان پکې راټول شوي وو پرون د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. فایق په خپلو څرګندونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د وختو ادعا وکړه. د وای د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره راته څرګندنه ده، خو ویلی شم چې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله دومره زیاته ده چې په وروستیو کلونو کې په دې شمېر او دومره مهم کسان له لاسه نه دي ورکړي. د ولسی جرګې د غړي وویل چې د جګړې په سیمه کې د ازبکستانیانو او پاکستانیانو جسدونه پاتې دي او امنیتي ځواکونو یو پاکستاني وسلوال ژوندی نیولې. خو د دې عملیاتو له کبله د سیمې د خلکو شکایتونه هم پورته شوي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي چې په ځینو ځایونو کې ولسی خلک زیانمن شوي، مرګ ژوبله ورا وختي او یا ورسره ناوړه چلند شوي. لا بل پلوه وسنی پوځي عملیات دغلته په داسې حال کې کیږي چې د حاصلاتو د ټولولو وخت دی. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دا وایي خلک چې په کلو کې جنگ روان دي له خپلو کورونو څخه غرونو او درو ته لمخې کړه شوي. وخت هم د کښتو کار او د باغونو د حاصلاتو د ټولولو دی. د خلکو انګور په باغونو کې پاتې دي او نشي کولای راټول کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خواجه کینتی سیمه چې په قیصر ولسوالۍ کې د لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. خو د ولسي جرګې غړی فایق وایي امنیتي ځواکونه په دې سیمه او نورو خواوشا سیمو کې د عملیاتو پلان لري. نوموړي ویلي په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګډون د سرتیرو روحیه پیاوړې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې په فاریاب کې سیمې له لاسه ورکړي څه نه دي ویلي. حکومتي لوري هم تر اوسه د هغه پښتنو او اندېښنو ثواب نه دی ویلی چې ویل کیږي د دې عملیاتو په بهیر کې ولسی خلک زیانمن شوي او په ځینو مواردو کې ځورول شوي دي.
راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څو کلي له وسله‌والو طالبانو نیول شوي دي. افغان چارواکي د کابل د حلقوي سړک پر جوړولو غور کوي. ولسمشر د دې سړک جوړول یو مهمه پروژه بللې ده. ایران په خراسان رضوي سیمه کې د دې هېواد د تیلو د ویش د کمپنۍ مشر وایي چې په روان لمریز کال کې له دې سیمې څخه افغانستان ته 8.5 میلیونه لیټره ډیزل صادر کړي دي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږد پروژه یا ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د پاکستان د بدنامې استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ شو. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر وستله هغه استعفا وکړه چې په یو مرکه کې وویل د دې هېواد استخباراتو د ادارې پخوانی مشر دیوی کودتا طرح جوړه کړې وه. پاکستان او هند یو بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرې بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان شوي دي. پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو له کبله 22 تنه ووژل شول. د چین په ساحلي ښار تیانجین کې د اور لګیدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. او د ترکیې پوځي چارواکي وایي د دې هېواد په ختیځ کې د کوردستان د کارګر ګوند PKK په یوه حمله کې 4 سرتیري وژل شوي دي. او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. کاناډایي آنلاین خبرونې دی سٹار ڈاٹ کام د کابل لپاره د کاناډا د سفیر پر ستونزمن ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي کله چې راتلونکی دوبی دی بورا لیونز له افغانستان وځي خپل دریمه کاری دوره به بشپړه کړي وي چې د کاناډا د هر سفیر په نسبت تر ټولو اوږده کاری موده ده. هغه له خپل کاری دفتر پر ټلیفون خبرونه ته ویلي دا هیجان کې سوچ کله د کاناډا حکومت ورڅخه وغوښتل چې خپل دریمه کاری دوره پر مخ بوزي. میرمن لیونس وایي په دې کار خوشاله ده او غواړي هغه پرمختګ دوام ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې جریان درلود. سٹار ډاٹ کام آنلاین خبرونه لیکي د کاناډا د سفیر لپاره تیر دوه کلونه آسان وختونه نه و. افغانستان لا هم هڅه کوي له هغو ویجاړیو او رانیو راووځي چې تیرې لسیزې ور اړولې دي. د خبرونې په باور وسله‌وال طالبان لا هم د ځینو سیمو په نیولو بریالي کیږي. د ملي یووالي حکومت د خپلې دورې په اول کال کې له کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی. دغه راز د افغانستان اقتصاد هم د کمزورۍ خوا ته روان دی. خبرونې د لیکنې په دوام کندهار ته د کاناډا د سفیر سفر ته هم اشاره کړې او لیکي چې په دې ولایت کې دیبورا لیونز د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د پرمختیايي پروژو تړون لاسلیک کړی چې په هغو کې د دهلې بند رغونه هم شامل ده. د خبرونې په حواله د دې ترڅنګ د امریکا پاوز له 150 میلیونو نیولې تر 250 میلیونو ډالرو پورې اضافي بودیجه هم د دې بند پر جوړولو لګوي، ځکه چې اوبلا هم هغو کانالونو او ویالو ته نه دي ورسمې سوي چې په لرې پرتو سیمو کې کرنیزم ځکه خړوبې کړي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی لخوا د یوه تولیدونکي فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې داستان یې د یوې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي. د ګټیالی یا د نفقه برابرونکي په نوم دغه فلم به د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړ سي او میرمن جولی هم تولیدونکي یا پروډیوسره ده. فلم د هغه ناول د داستان پر اساس جوړ شوی چې په همدې نوم دیبورا ایلیس لیکلی او په نړۍ کې 2.5 میلیونه ټوکه خرڅ شوي دي. نیویورک ټایمز لیکي دغه فلم د پروانه په نوم د هغې افغان نجلۍ ژوند انځوروي چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې پلار بندي کیږي او دا مجبوره کیږي د هلکانو کالي په تن او کور ته د نفقې برابرولو مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د هالیوډ سینما مشهورې لوبغاړې او پروډیوسرې انجلینا جولی وویل د پروانه غوندې په میلیونونو نجونې د جګړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په دغسې ناوړه شرایطو کې د خپلو کورنیو مرسته کوي. دغه فلم په 2018 میلادي کال کې بازار ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د بدنامي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 70 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله اسلام آباد ته نږدې په یو روغتون کې مړ سو. حمید ګل په افغانستان کې دننه یو جنجالي څیره وه چې تل یې ځینو څرګندونو د افغان حکومت دغه راز عامو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. په ځینو راپورونو کې جنرال حمید ګل د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړی او ایجادونکی بلل سوی دی. مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار په 8 بجو پیلیږي او 1 ساعت دوام کوي، پر همدې خبره کوي چې د جنرال حمید ګل مرګ د دولت د وسلوالو مخالفان پر فعالیت کوم اغیز لري او که څنګه. د افغانستان د نورم او ستاندرد او د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې هڅه کوي چې ملي پانګوال معیاري تولیداتو ته وهڅوي. د دغو ادارو ترمنځ په همدې هدف پرون یو تړون هم لاسلیک سو. جزئیات د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داس حال کې چې د کورنیو تولیداتو استعمال مخ په ډیریدو دی او له بلې خوا د همدغو تولیداتو کیفیت په اړه ځینې پوښتنې مطرح کیږي، د نورم او سټنډرډ اداره وایي چې د داخلي تولیداتو د کیفیت د معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. دوی وایي چې د تولیداتو د معیار د تصدیق لپاره به ځانګړي نښې ایجاد کړي. انسا یا د افغانستان د نورم او سټنډرډ اداره له دې سره چې په هیواد کې د بې کیفیته موادو تولید تاییدوي، وایي چې د کورنیو تولیداتو کلکه څارنه کولی شي دغه ستونزه ژر حل کړي. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل:
ما پروګرام او کارای مقدماتي
مونږ د دغه کار لپاره پروګرامونه او لمړني کارونه بشپړ کړي او د معیار نخ مهم تیار کړي. په نږدې راتلونکي کې به زموږ تولیدات ان شاء الله د سټنډرډ علامه ولري. دا به داسې وي چې وروسته به له تولیداتو څارنه هم کیږي چې هغه تولیدات چې د علامه لري آیا په همدغه معیار تولید هم کوي او کنه.
تولید میکنه و یا نمیکنه.
ښاغلی پوپلزی وایي چې د اصول له مخې د دوی کار د لایحې جوړول دي او د هغې د تطبیق مسؤلیت د عامې روغتیا، کرنې او سوداګرۍ وزارتونو په غاړه دی. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې چې په افغانستان کې د تولیداتو د باکیفیته کېدو لپاره په دغه هیواد کې د پانګونې د ملاتړ یا ISA ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، وایي چې ملي سوداګرو ته د عامه پوهاوي زیاتول کولی شي دغه هدف ته د رسیدو سره مرسته وکړي. دغه ادارې له دې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، د غالیو د تولیدولو ټولنو، سوداګرۍ او صنایعو خونو سره هم ورته داسې تړونونه لاسلیک کړي دي. په همدې حال کې د ISA یا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نورم او سټنډرډ تطبیق یوازې د حکومتي ادارو کار نه دی، بلکې په دغه برخه کې د خصوصي پانګه چونکو پاملرنه او د خلکو همکاري اړینه ده. د دغه ادارې مشر قربان حقجو له ملي سوداګرو وغوښتل چې د کیفیت د معیاري کېدو لپاره یو له بل سره سالمه سیالي وکړي. زموږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره خپل کارونه د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې وکړي او د هغې د پراختیا او معیاري کېدو په برخه کې په سمه توګه خپل خدمات وړاندې کړي. دا ادارې داسې وخت د هیواد د کورنیو تولیداتو د معیاري کېدو لپاره نوې هڅې کوي چې په دغو ورځو کې د عامه افغانانو لخوا په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې د کورنیو تولیداتو د استعمال لپاره تر ټولو ډیر کمپاین کیږي. دوی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په تولیداتو لګول شوي پیسې بیرته د افغانستان په ویجاړۍ مصرفیږي او ټینګار کوي چې باید لومړیتوب افغان تولیداتو ته ورکړل شي. له دې سره عام خلک له حکومت غواړي چې د خلکو احساساتو ته په پام خپل تولیدات ډیر او معیاري کړي او پانګوالو ته د پانګونې اسانه زمینه برابرې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
ریشان خروټې د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته مخاطب یم. ښاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لومړی دی په افغانستان کې د دې ګرانۍ مخه ونیسيږي، ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کوم چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسيږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې درسې کې افغانۍ نه چلیږي. ټول پاکستاني اروپایي په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایي ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول د ګرانۍ مخه ونیسيږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ. تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازي اوري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد په قضا کې د نورو اصلاحاتو امر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې ګڼ شمېر عراقیان واټونو ته راووتل او د اداري فساد په وړاندې د عبادی اصلاحات وستایل. انتقاد کوونکي وایي عبادی هڅه کوي چې ټول قدرت په خپل لاس واخلي، خو دی دغه اداوې ردوي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د عراق پارلمان په عمومي رضایت سره د عبادی د اصلاحاتو لایحه تصویب کړه. د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی لخوا د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو له حکم وروسته پرون د عراق وګړي د خوشحالي څرګندولو په خاطر واټونو ته راووتل. لاریون کوونکو د عراق بیرغونه پورته کړي وو او پر ګڼ شمېر سیاستوالانو انتقاد کاوه، خو د عبادی ستاینه یې کوله. د عبادی د اصلاحاتو پلان بشپړ حکومتي چوکۍ له منځه وړي، د ګوند او نجات پر بنسټ ټاکل شوې ونډې له منځه وړي، د اداري فساد په اړه لټنې بیرته پرانیزي او صدر اعظم ته واک ورکوي چې سیمه ییز او ولایتي چارواکي له دندون لرې کړي. په مخکینی اعلان شوو اصلاحاتو کې د قضا سیستم نه و شامل شوی، خو له هغه وروسته چې د عبادی د اداري فساد پر وړاندې اصلاحات د پارلمان لخوا تصویب شول، د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د سیستانی له غوښتنو څو ساعته وروسته عبادی د خپل هیواد له قضا څخه غوښتنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د عبادی د کمپاین یو برخه ده چې د هغو قاضیانو یو کمیټه جوړ کړي چې په اداري فساد کې لاس نه لري، ترڅو په اداري فساد ککړ چار واقع محاکمه کړي. هغه مهال چې امریکا پر عراق حمله وکړه، په عراق کې داسې حکومتي سیستم جوړ شو چې ګڼ شمېر کسانو پر ورته دندو کارونه کول او ډېری پوسټونه پر نژادي او فرقوي بنسټونو ورکول شوي وو. دغه پوسټونه په شیعه اکثریت عراق کې د شیعهګانو، د سنیانو او کردانو ترمنځ ویشل شوي وو. دغه اقدام د حکومت د متحد ساتلو په مقصد شوی و، خو عبادی چې یو شیعه مذهبي دی شکایت کاوه چې په حکومت کې پر فرقوي بنسټونو د چوکیو ویشل نژادي او مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي. د ده په دلیل دا ځکه چې هر څوک د خپل ګوند او مذهب خلکو ته امتیازات ورکوي او دندې د وړتیا پر بنسټ نه ورکول کیږي، نو له همدې کبله اداري فساد رامنځته کیږي او د عراق اداره کول یو ناممکنه کار دی. منتقدین پر عبادی تور پورې کوي چې دی غواړي ټول واک خپل ځان ته واخلي، خو دی دغه ادعاوې ردوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
ده جوند رنگونه
نومرات واخلی او څکوي د کم ځای
داود شاه حکمل دی غزنی ولایت د کرباغ ولسوالی اوسیدونکو او د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د ریاضي له ډپارټمنټ ته فارغ یم.
تا مخکې د همداسې خبرو کې راته ویل چې سخت د ادارو نه پازاب شوی، ولې پازاب شوی، څه غواړی چې نه در رسیږي؟
ولا وروره، نن خو تقریبا اتمه ورځ ده او کنمه ورځ ده چې موږ یوازې د سپتنام د پاره راغلی یو. نو یو سړی چې اته ورځې د رسمي کار دی اخیستا د پاره سپتنام ته پاتې کیږي او دلته بیا په هوټل کې شپې تر سرې غرمې او له غرمې وروسته تر مازیګره پورې به ولاړو، د مخ کار به نه خلاصېدو. په دې باندې مې زړه ډېر کفر کړی و، یو مخ زړه مې دردېدلی و او یو
مخ.
او بیا که فرض مثال د یو دوست د قریب ځای امکانۍ وه شپه به ورسې، نو بله شپه خو اتې ته وجدان باید سړی لږ نو په دې خاطر باندې تګه. موږ وزارت تحصیلات علي کې یو وارې مخکې ما چېرته سپینام کړی و، موږ ته یوه ورځ وخت را کړی و، یوه ورځ وروسته د موږ کار خلاص و. خو باور وکړئ لاداري، موږ شپږ ورځې فقط دې ته پراته وو چې یوازې د موږ ترانسکریپت تایید شي. نو شپږ ورځې ترانسکریپت تایید دپاره دا زخت زیات وخت ده، او دلته به بیا بیرته چې بل ادارې ته به رالو چې وروره تاسو د سپتنام وخت کم پاته ده، وزر کوی او اسناد دا مشکلات ونو دا اسی.
یعنی یو مو په یو سپاری، بل مو په بل سپاری،
بل مو په بل سپاری. او حتی داسې جای لا موږ له بعضی شوبو مامورانو سره مخامخ شوی چې هغه به دا جواب هم نه راکاوه چې موږ ستوکو چیرته ولاړ شو.
څه مو نیت دی؟
ان شاء الله که خدای را سره مل وو په امتحان کې کامیاب شو، اوس په آزاد رقابت لپاره امتحان ده او محصلین هم ډېر زیات فارغان دي او بې وظیفې خلک ډېر زیات دي. نو که داسې و چې لوغوم کوم چانس پیدا کړو ځینې ولاړو مخته شو، نو نیت مو ده ان شاء الله چې استاد
یعنی استاد یې پاره امتحان
وو، استاد یې د دارالمعلمین دی، استاد یې پاره امتحان وو.
د امتحان وایي یو ډار لري، لري که نه لري اوس نه
ولا امتحان خو خامخا ډار لري.
او چې بیا کله استاد شو، بیا به شاګردانو ته څنګه سوالونه جوړوي؟
ولا بس خدا استاد چې بس هغه ستړیا سره تیر کړی یو هغه سہولت اور ورسی یا ستړیا سره په یو ورځ وځي انور
خو دې استادان دې په دې شاګردان داروي زب تاسو ری امتحان کې ګورم
نه ان شاء الله دا خو د ما شوهر وو دی او لډیره وخت دا د ما شوهر د سل قانون نه باید چاکو جوړ نه کې خپل په خټکای وخوري او نور په نس نس کې پیو وي کنه
قانون باید دغه سی یو ونه و سی چې سیوري ته کېنی او کوګه شو
میوورنه وخوري
خو قانون هم بیا یعنی هغه ونه څوک باید په تبرم بیا
اوس داسې ده ان شاء الله مو خو دا بې ځای ځورونې لیدلې دي کېدای شي ان شاء الله له دې نه یو الهام واخلو راتلونکي
کې او څوک
ونه ځوروي
بس خدای دې همدغه سی وس درکې ډېره مننه
خوشاله اوسئ
سلام و صبح بخیر ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل شد به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه 25 ماه اسد سال 1394 هجری شمسی است که برابر می‌شد با 16 اگست سال 2015 میلادی چین میگوید که هنوز هم در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان امیدوار است و از آن حمایت میکند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط‌ها جنرال امیدگل رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان دیشب در اکشفاخانه درگذشت. مقام‌های افغان در مورد ساختن سرک حلقوی کابل غور می‌کنند و در چند حادثه مرگبار در عراق حداقل 22 تن کشته شدند. مشروع خبرها مقامات افغان در مورد ساختن سرک حلقوی کابل غور میکنند. در این مورد دیروز نشست تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و در آن به اداره های مربوط وظیفه داده شد که در دو هفته تصویر کلی و بنیادی این پروژه ارزیابی شود و بر اساس آن یک طرح ترتیب گردد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این اجلاس در مورد جوانب تکنیکی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی این پروژه بحث شد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که میگوید این تنها یک سرک حلقوی نیست بلکه یک پروژه شهری هم به حساب میاد. درباره ساختمان سرک حلقوی در کابل در حال غور می شود که افزایش ازدحام برای میلیون ها باشنده پایتخت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. همه به این باورند که با ساختن این سرک نه تنها در مناطق داخلی کابل مشکلات کم خواهد شد بلکه دامنه شهر هم گسترش پیدا می کند. اما مقام ها نگفتند که امارات سرک حلقوی کابل چند سال را در بر می گیرد و چقدر مصرف خواهد داشت. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید عملی کردن پروژه ارسال گاز کشورش از طریق افغانستان به پاکستان و هند یعنی تاپی علاوه بر منافع اقتصادی در ایجاد همجواری خوب میان کشورهای منطقه نیز مهم است. خبرگزاری انترفاکس به نقل از قربان قلی بردی محمدوف گزارش میدهد که در یک جلسه با مقامات حکومتی کشورش گفته است پروژه ساختن پایپلاین و انتقال گاز از طریق افغانستان به پاکستان و هند میتواند با یک پل همکاری میان کشورهای منطقه مبدل شود. رئیس جمهور ترکمنستان در حال در مورد پروژه تاپی صحبت میکند که یک مسئول شرکت گاز ترکمنستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است کنسرسیوم اعمار این پایپلاین توسط شرکت گاز دولتی ترکمنستان یعنی ترکمن گاز رهبری خواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام پاکستانی گفته است که ترکمنستان میخواهد کار پروژه تاپی هر چه زودتر آغاز شود زیرا بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان اشقابات نگرانی دارد که ایران بازار گاز آسیای جنوبی را اشغال خواهد کرد. ایران میگوید در سال 1394 بیش از 38 میلیون لیتر دیزل به افغانستان صادر کرده است. با گزارش خبرگزاری رسمی ارنای ایران، محمد میدی قرایی رئیس یکی از شرکت‌های صادرکننده در منطقه خراسان رضوی این موضوع را گفته است. وی در ادامه می‌افزاید افزایش صادرات نفت به افغانستان جزء از پلان استراتژیک این شرکت به حساب می‌آید. حالا هم تحولات منطقه و جهان. حمیدگل جنرال متقاعد و رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان دیشب در نتیجه خونریزی دماغی درگذشت. وی که یکی از افراد خیلی جنجال برانگیز در مورد سیاست و مداخله در امور افغانستان به حساب میاد 77 ساله بود. حمیدگل پس از آن که دیشب با خونریزی دماغی روبرو شد به شفاخانه انتقال یافت اما دکتران نتوانستند وی را نجات دهند. او به عنوان پدر شورشیان در جنگ‌های افغانستان و حمایتگر از جنگجویان در هندوستان به حساب میاد. گفته می‌شود که وی در ایجاد گروه طالبان در آغاز دهه 90 میلادی از افراد کلیدی بود. پاکستان و هند بار دیگر در منطقه جنجال برانگیز کشمیر بر هم دیگر تیراندازی کردند که در آن حداقل 4 غیر نظامی کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس هند میگوید غیر نظامیان زمان کشته شدند که موتر حامل آنها در منطقه بالاکوت کشمیر مورد حمله هاون سربازان پاکستانی قرار گرفت. در مناطق دیگر کشمیر در برخوردها حداقل 20 نفر زخمی شدند. پلیس پاکستان میگوید که در تیراندازی بر قریه دابسینار 3 نفر زخم برداشتند. دو کشور یکدیگر را مسئولین حوادث میدانند. در یک هفته گذشته در امتداد خطی که کشمیر را میان هند و پاکستان جدا میکند دو جانب تقریبا همه روزه به سوی هم دیگر شلیک میکنند. دو رقیب دارای اسلحه هسته‌ای در جنوب آسیا یعنی هند و پاکستان از زمان استقلال از بریتانیا در سال 1947 3 بار با هم جنگیدند که دو بار آن به خاطر کشمیر بوده است. و در چند حادثه مرگبار در عراق حداقل 22 تن کشته شدند. یکی از انفجارها در منطقه حبیبیه که در همجواری شهرک صدر موقعیت دارد در یک بازار خرید و فروش موتر رخ داد که 13 قربانی گرفت. یک افسر پلیس در محل حادثه با رسانه ها گفته است کمره های منطقه نشان میداد که یک تن موتر سفید را پارک کرد و خودش پنهانی به یک چایخانه داخل شد. 5 دقیقه بعد از آن موتر منفجر شد. دو روز پیش از این در 13 اگست در این منطقه در نتیجه انفجار نیرومند در یک بازار مزدحم مواد غذایی 62 تن کشته شده بودند. مسئولیت حمله دو روز پیش را گروه شورشی دولت اسلامی به عهده گرفته بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با تحولات افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود. چین تا هنوز در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان امیدوار است و از آن حمایت می کند. معاون اول ریاست جمهوری از وارد شدن طرفات سنگین به شورشیان در جریان عملیات تصفیه الماس خبر می دهد.
24 نفر تخمیم نجنا کشته شده و 12 نفرشان هم اسیر است.
وزارت مخابرات افغانستان می خواهد در پوانتون ها و مکاتب سهولت استفاده از تکنولوژی معلوماتی را ایجاد کند. یک وزیر حکومت مرکزی پاکستان پس از افشای طرح یک کودتا از مقامش کنار رفت. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. انسان‌ها باید همیشه هدفمند باشند و هیچگاه ناامید نشوند.
هدف در زندگی برتان تعیین کنین و بخواین بر هدفتان برسین. هیچ وقت ناامید نشین. وقتی آدم ناامید شد یا ایست که شانه خم کرد در مقابل مشکلات به هیچ چیزی نمیرسه.
این در رنگ‌های زندگی. لطفاً با رادیو آزادی بمانید. چین میگوید که هنوز هم در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان امیدوار است و از آن حمایت میکند. سخنگوی وزارت خارجه چین در حال در این مورد صحبت کرده که در روزهای اخیر امیدواری ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح کاهش یافته است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر میدهد.
در حالی که حوادث هفته های اخیر در افغانستان مذاکرات صلح بین افغانستان و طالبان را به سرنوشت نامعلوم روبرو ساخته است، اما چین اصرار می‌دارد که از پروسه صلح افغانستان که تحت رهبری خود افغان‌ها باشد پشتیبانی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین هوا چونینگ در یک کنفرانس خبری خود گفته است که چین این تلاش‌ها را تشویق نموده و باور دارد که برای حل بحران افغانستان این پروسه یگانه راه می‌باشد. موضوع مذاکرات صلح افغانستان بعد از نشر خبر مرگ رهبر طالبان ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین وی تا مدت نامعلوم به تأخیر افتاد، چون یک تعداد از رهبران مهم طالبان در شورای کویته با تعیین ملا منصور مخالفت نشان دادند. علاوه بر آن انفجارهای اخیر در کابل که ده ها نفر در آن کشته شدند، امیدواری های ایجاد شده بعد از دور اول مذاکرات بین حکومت و طالبان را تا حد به یأس تبدیل کرد. وزارت خارجه چین در صفحه اینترنتی خود از قول سخنگوی این وزارت هوا چونینگ نوشته است که میگوید چین از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی کرده و نقش تمام جوانب از جمله پاکستان را در آن بسیار مهم خوانده و از آن ستایش میکند. وزارت خارجه چین همچنان اظهار امید کرده است که تمام طرفهای زیردخل در بحران افغانستان راه درست را پیش خواهند گرفت و تعهدات خود را برای ایجاد یک فضای اعتماد به جا خواهند آورد. وزارت خارجه چین تاکید نموده است که این کشور حاضر است برای ایجاد فضای آشتی در افغانستان با تمام طرفها همکاری کند و در این راستا نقش وسیع و خاص را بازی کند. چین در منطقه یک متحد نزدیک پاکستان است که خودش هم به تهدید تروریسم روبرو می باشد. از سوی دیگر چین دومین قدرت اقتصادی در جهان می باشد و در افغانستان، پاکستان و منطقه یک سلسله پروژه های بزرگ اقتصادی دارد که برای عملی کردن این پروژه هایش تأمین امنیت در منطقه بسیار مهم می باشد. در تنظیم دور اول مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان در نزدیکی اسلام آباد، چین نقش مهم داشت و نمایندگان آن نیز در این مذاکرات سهم داشتند. دور دوم این مذاکرات هم گفته می شد که شاید در چین برگزار شود، اما این دور مذاکرات با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر به تعویق افتاد.
اما اگر فکر می کنند که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
35 سال شد که مسکی مدنی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر می شود و تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان را در برنامه ساعت خبری دنبال کنین. حالا 7:41 دقیقه به وقت کابل شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت در جریان عملیات تصفیه‌ای الماس خبر می‌دهد. جنرال عبدالرشید دوستم در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات 3 روز پیش آغاز شد و در نتیجه آن تا اکنون بیش از 30 قریه ولسوالی قیصار از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. مجیب رحمان حبیب زی در مورد گزارش می‌دهد.
عملیات نظامی جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری کشور 3 روز پیش در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز شد که تا اکنون در اثر این عملیات 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و بیش از 10 تن دیگر اسیر شدند. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور کشور میگوید که در جریان عملیات الماس در ولسوالی قیصار این ولایت دست کم 24 مخالف مسلح دولت کشته شده و 12 تن دیگر زنده دستگیر شدند. جنرال دوستم افزود که 34 قریه ولسوالی قیصار است وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است و نوز هم عملیات جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی دوام دارد.
24 نفر تخمیم نزینا کشته شده و 12 نفرشان هم اسیر است. در بین کشته شده ها دقیق را برگرفتم یک به نام طارق کریم سرگروف همه ازبکستانه بود و کشته شده.
در این عملیات ضمن اشتراک نیروهای مختلف امنیتی افغان در فاریاب، قطعه خاص جنرال دوستم و ملیشه‌های محلی تحت نام خیزش‌های مردمی نیز شرکت دارند. منطقه شاخ که یکی از بزرگترین مراکز خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر و تربیه توریستان در شمال کشور به حساب می‌رفت، اکنون توسط نیروهای امنیتی افغان به رهبری جنرال دوستم تصرف شده و این نیروها جهت جلوگیری از نفوذ دوباره مخالفین در این منطقه مستقر شدند. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در پارلمان نیز در این عملیات اشتراک دارد و تصرف منطقه شاخ را توسط نیروهای امنیتی افغان دستاورد بزرگ در طی 4 سال اخیر می‌داند. مردم در منطقه شاخ ولسوالی قیصار از حضور دوباره نیروهای امنیتی خرسند به نظر می رسند، اما شکایت می کنند که برخورد ملیشه ها یا نیروهای محلی غیر مسئول سبب آزار و اذیت آنان شده است. این منطقه از مدت 4 سال به این سو در دست مخالفین مسلح دولت بود، اما اکنون نیروهای دولتی در آن مستقر شدند و کنترل امنیت ساحات مربوط به این ولسوالی را در اختیار دارند. عملیات الماس بعد از ختم عملیات شمشیر اف بر رهبری جنرال دوستم جهت پاکسازی مناطق از وجود مخالفین 3 روز پیش راه اندازی شد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، فاریاب.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. امیدگل جنرال متقاعد و رئیس سابق استخبارات پاکستان دیشب در نتیجه خونریزی دماغی در یکی از شفاخانه‌ها در اسلام آباد درگذشت. وی که یکی از افراد خیلی جنجال برانگیز در مورد سیاست و مداخله در امور افغانستان به حساب می آید، 77 ساله بود. او به عنوان پدر شورشیان در جنگ های افغانستان و همچنان حمایتگر از جنگجویان در هندوستان به حساب می آید. آیا مرگ حمیدگل باعث کاهش حملات طالبان در افغانستان خواهد شد؟ آیا در آینده افغانستان این رویداد می تواند یک آرامش و امیدواری به آن بدهد؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت کابل بر ما زنگ بزنین و نظر بدهین. این برنامه دقیقاً یک ساعت البته 45 دقیقه بعد آغاز خواهد شد. حالا 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. سرخط خبرها. مقامات افغان در مورد ساختن سرک حلقوی کابل غور میکنند. در این مورد دیروز نشست تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و در آن به اداره های مربوط وظیفه داده شد که در دو هفته تصویر کلی و بنیادی این پروژه ارزیابی شود و بر اساس آن یک طرح ترتیب گردد. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید عملی کردن پروژه ارسال گاز کشورش از طریق افغانستان به پاکستان و هند یعنی تاپی علاوه بر منافع اقتصادی در ایجاد همجواری خوب میان کشورهای منطقه هم مهم است. ایران میگوید در سال 1394 بیش از 38 میلیون لیتر دیزل به افغانستان صادر کرده است. با گزارش خبرگزاری رسمی ارنا ایران، محمد میلی قرایی رئیس یکی از شرکت‌های صادرکننده در منطقه خراسان رضوی گفته است افزایش صادرات نفت به افغانستان جز از پلان استراتژیک این شرکت به حساب می‌آید. حمیدگل جنرال متقاعد و رئیس سابق استخبارات پاکستان دیشب در نتیجه خونریزی دماغی درگذشت. وی که یکی از افراد خیلی جنجال برانگیز در مورد سیاست و مداخله در امور افغانستان به حساب می آید، 77 ساله بود. پاکستان و هند بار دیگر در منطقه کشمیر بر هم دیگر تیراندازی کردند که در آن حداقل 4 غیر نظامی کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. پلیس هند میگوید غیر نظامیان زمان هدف قرار گرفتند که موتر حامل آنها در منطقه بالاکوت کشمیر مورد حمله آوان سربازان پاکستانی قرار گرفت. و در چند حادثه مرگبار در عراق حداقل 22 تن کشته شدند. یکی از انفجارها در منطقه حبیبیه که در همجواری شرک صدر موقعیت دارد در یک بازار خرید و فروش موتر رخ داد که در نتیجه آن 13 تن جان دادند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه آنلاین کانادایی به نام thestar.com در مورد ماموریت پرمشقت سفیر کانادا در کابل مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. زمانی که دیبورا لیونز در تابستان سال آینده افغانستان را ترک کند، برای سومین دور وظیفه خود را در افغانستان پایان می دهد که به این ترتیب نسبت به هر سفیر دیگر مدت طولانی را در این کشور کار کرده است. سفیر کانادا که از طریق تلفن به نشریه thestar.com صحبت میکرد گفت این خیلی هیجانی بود که حکومت کانادا با او برای سومین بار وظیفه داد تا به حیث سفیر این کشور در کابل به کار خود دوام دهد. خانم لیونز گفت او وظیفه اش را دوست دارد و میخواهد به انکشاف و تحول دوام دهد که از 2 سال قبل آغاز کرده است. نشریه thestar.com می نویسد 2 سال گذشته زمان پر مشقت بود. افغانستان تا هنوز هم تلاش می کند که از مشکلات و ویرانی هایی که در 10 سال گذشته دچاران بوده بیرون آید. به نوشته نشریه طالبان مسلط تا هنوز هم موفق به تصرف برخی از نقاط در افغانستان شده. حکومت وحدت ملی در 1 سال حاکمیت خود با مشقت ها و مشکلات زیاد دست به گریبان بوده و در همین مدت اقتصاد افغانستان هم رو به تصیف نهاده است. نشریه در ادامه این مقاله به سفر سفیر کانادا به قندهار اشاره کرده می نویسد دیبورا لیونز در این ولایت قرارداد پروژه انکشافی را به ارزش 50 میلیون دلار امضا کرد که در آن با سازی بند دهله نیز شامل است. نشریه thestar.com می نویسد بر علاوه نیروهای نظامی امریکا بودجه اضافه از 100 تا 150 میلیون دلار را نیز برای اعمار این بند اختصاص داده است. زیرا که آب هنوز هم به آن کانال و جوی ها نمی رسند که جهت آبیاری زمین های زراعتی از آن استفاده می شوند. روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود مقاله‌ای را درباره فیلمی که از سوی انجلینا جولی پرودوس می شود به نشر رسانده که داستان آن بر زندگی یک دختر افغان می چرخد. این فیلم به نام برید وینر یا نفقه رسان از سوی یک شرکت آیرلندی ساخته شده و خانم جولی به حیث پرودوسر در آن نقش بازی کرده است. فیلم بر اساس داستان ناول ساخته شده که توسط دیبورا لیونز نوشته و 2.5 میلیون نسخه آن در جهان فروخته شده است. نیویورک تایمز می نویسد این فیلم زندگی یک دختر افغان به نام پروانه را نمایش می دهد که در جریان حاکمیت طالبان پدرش زندانی می شود و او خود مجبور می گردد که لباس پسرانه را به تن کند و مسئولیت رساندن نفقه خانواده را به دوش گیرد. انجلینا جولی هنرپیشه و پرودوسر مشهور سینمای هالیوود می گوید مانند پروانه میلیون ها دختر تحت فشارهای جنگ بزرگ می شوند ولی باز هم در چنین شرایط ناگوار به خانواده خود کمک می کنند. این فیلم در سال 2017 میلادی به نمایش گذاشته خواهد شد.
ساعت 7:50 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تصمیم گرفته که در پوهنتون‌ها و مکاتب سهولت استفاده از تکنولوژی معلوماتی را ایجاد کند. به همین منظور تفاهم‌نامه روز شنبه میان وزیران مخابرات، معارف و تحصیلات عالی امضا شد. وزیران معارف و تحصیلات عالی افغانستان میگویند این پروژه برای بالا بردن ظرفیت استادان، معلمین و کیفیت تدریس عملی می‌شود. زکیه حکیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلاش دارد تا به خاطر بهتر شدن کیفیت درس در پوهنتون‌ها، مؤسسات عالی، نیمه عالی و مکاتب استفاده از تکنولوژی معلوماتی را فراهم سازد. تفاهم‌نامه این همکاری روز شنبه میان وزرای مخابرات، معارف و تحصیلات عالی در کابل به امضا رسید. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید این پروژه به خاطر سهولت کار برای استادان پوهنتون و معلمین و متعلمین مکاتب ایجاد شده است تا آنان از طریق اینترنت به تحقیق جدید علمی دسترسی پیدا کنند.
هدف امضای این تفاهم‌نامه استفاده از وسایل تکنولوژی معلوماتی در آموزش می باشد. بر اساس این تفاهم‌نامه وصل کردن پوهنتون‌های افغانستان و بعداً اتصال آنها با پوهنتون‌های جهان توسط فایبر نوری از صندوق انکشاف خدمات مخابراتی کمک مالی و تکنیکی صورت خواهد پذیرفت.
آقای وحیدی میگوید بر اساس این تفاهم‌نامه مؤسسات تعلیمی کشور تا 2 سال دیگر خدمات رایگان اینترنتی خواهند داشت و هزینه آن را وزارت مخابرات می‌پردازد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای عملی شدن این پروژه حدود 17 میلیون دلار به وزارت معارف و 30 میلیون دیگر به وزارت تحصیلات عالی اختصاص داده شده است. در این حال فریده محمد وزیر تحصیلات عالی افغانستان این اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به خاطر بهتر شدن کیفیت درس مهم میداند. خانم محمد در مورد فواید این پروژه چنین گفت:
با اجرای مفاهیم تفاهم نامه ما خواهیم توانست که در آینده ها آموزش از راه دوره به صورت دقیق تقویت کرده بتانیم، همچنان سطح معلومات استادان و محصلای عزیز خود بالا ببریم و به صورت تدریجی ما قادر خواهیم بود که سیستم تدریسی خود به صورت فعال با استفاده از تکنولوژی و مخابرات عیار بسازیم.
از سوی هم اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف میگوید این پروژه کمک میکند تا ارتباط میان پوهنتون‌ها، مکاتب، ریاست‌های معارف، استادان پوهنتون‌ها و معلمین مرکز و ولایات برقرار گردد و مشکلاتشان حل شود. این در حالی است که هم‌اکنون شکایات از کمبود استادان و معلمین مسلکی در پوهنتون‌ها و مکاتب و کمبود کتب درسی مطرح می‌شود. برخی مؤسسین پوهنتون‌ها و متعلمین مکاتب میگویند هم‌اکنون در پوهنتون‌ها و مکاتب دسترسی به تکنولوژی معلوماتی اندک بوده و بر کیفیت درس نیز تاثیر منفی گذاشته است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک وزیر حکومت مرکزی پاکستان پس از آن که ادعا کرد رئیس سابق اداره استخبارات این کشور توطئه یک کودتا را طرح کرده بود از مقامش کنار رفت. مشاهد الله خان وزیر محیط زیست پاکستان روز 14 اگست در مورد تظاهرات سال 2014 در این کشور که توسط عمران خان و طاهر القادری دو رهبر مخالف حکومت راه اندازی شده بود معلومات داد و گفت که این تظاهرات توسط رهبر سابق اداره استخبارات نظامی پاکستان تحریک شده بود. سید سمیع عباس در مورد جزئیات می‌دهد.
وزیر محیط زیست پاکستان مشاهد الله خان بعد از یک مصاحبه با بی بی سی که در آن رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان جنرال ظهیرالاسلام را تحریک کننده مظاهرات خشونت‌آمیز علیه حکومت خان از وظیفه استعفا داد. در این مظاهرات دو ماهه که به ادعاها در مورد فساد و دست‌درازی در انتخابات عمومی پاکستان مربوط می‌شد، 3 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. بیانات مشاهد الله خان یک بار دیگر توازن آسیب پذیر را بین حکومت ملکی و اردوی قدرتمند پاکستان که چندین بار در این کشور کودتا کرده است برهم زد. مشاهد الله خان در روز استقلال پاکستان با بخش اردوی بی بی سی مصاحبه کرده و در مورد طویل شدن مظاهرات که از سوی رهبران اپوزیسیون عمران خان و طاهر القادری رهبری می شد توضیحات داد. این دو نفر حکومت نواز شریف را به فساد و دست‌درازی در نتایج انتخابات پاکستان متهم ساخته و تعهد کرده بودند که حکومت را سرنگون می‌سازند. خان در مصاحبه خود ادعا نمود که اداره استخبارات ملکی صدای رئیس سابق استخبارات نظامی جنرال ظهیرالاسلام را ثبت کرده است که با مظاهره کنندگان می‌گوید هرج و مرج ایجاد کنند. او گفت که این نوار صوتی را صدراعظم پاکستان و لویدریستیز اردوی پاکستان شنیدند، اما او خودش آن را نشنیده است. وزیر اطلاعات پاکستان پرویز رشید اصرار داشت که دیروز درخواست استعفای خان را به دست آورد. اردوی پاکستان ادعای خان را رد می‌کند و حکومت می‌گوید از چنین یک توطئه آگاهی ندارد. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا اصرار داشت داستان در مورد ثبت شدن صدا که مطبوعات در مورد آن بحث می‌کنند کاملاً به اساس و دور از حقیقت است و به گفته او چنین آوازه‌ها غیر مسئولانه و غیر مسلکی می‌باشند. انتخاب نواز شریف به حیث صدر اعظم در سال 2013 در تاریخ پاکستان اولین انتقال قدرت از یک حکومت ملکی به حکومت ملکی دیگر می باشد. در آغاز حکومت نواز شریف ارتباط بین اردو و حکومت ملکی ناهموار بود و مظاهرات نگرانی ها را در این کشور باز هم بیشتر ساخت. اما از آن وقت و بعد شریف موقف خود را در بخش های امنیت و روابط خارجی با اردو نزدیک ساخته و این روابط اکنون بهتر به نظر می رسد.
رنگ های زندگی.
ما پوهندوی دکتر خالده سارم آمر دیپارتمنت زبان فرانسه 15 زبان ادبیات هستم.
خب استاد، قسمی که آگاهی داریم شما یک استاد موفق هستین، میشه روز موفقیتتون رو برای ما شنونده توضیح بدین؟
انسان باید زندگی پشت کار داشته باشه. موفق کسی است که پشت کار می داشته باشه و بخواهد که به خدا برسانه اتمی میرسه. هیچ چیزی بر هیچ کس از آسمان نمیفته، اما با تلاش رو و کوشش به دست میاد.
قسمی که میبینیم مصروفیت های بیرونی شما البته در قسمت تدریس بیشتر است، آیا در خانه هم میشه در کارهای خانه هم داشته باشین؟
بله، هیچ شخص نمیتونه بدون همکاری و کارهای خانه زندگی بکنه. کار ما دیپارتمنت هم درس است و هم کار اداری است که اردوش هم زمان پیش میره، هم کار تدریسی و کار پدگوژیک. از 8 صبح تا 4 دیگر اینجا هستیم و خانه میریم، طبعا در کارهای خانواده اشتراک داریم و وقت آدم بخواد فضای خوب خانوادگی بر خود ایجاد کنه و همه کس در کار شریک باشن، هیچ کس خسته نمیشه، لذت بخش است، چون خانه فضای است که آدم غم خوشی خود تقسیم میکنه. وقتی در غم خوشی کس همگی شریک باشه، فکر نمیکنم که فضای خستگی باشه.
کدام کارهای خانه زیادتر علاقه دارین؟
و تمام کارهای خانه علاقه دارم، مالمدار، دیکور، دیزاین، صفایی خانه و چیزی که راستی خوش دارم پاکی و نظافت است. راستا کار کنم خسته نمیشم. کالای اوتو کدگی ستره بسیار خوش دارم. آشپزی هم چنان خوش دارم. عطا گبار تنبه خیاطی سوزندوزی هم میکنم. من خوشبختی از زیاد دارم که در بین جوانا قرار دارم، بین معسلین ما، دخترها و بچه. همیشه برای کلشان گفتیم هدف در زندگی برتان تعیین کنین و بخواین بر هدفتان برسین. هیچ وقت ناامید نشین. وقتی آدم ناامید شد یا ایست که شانه خم کرد در مقابل مشکلات، به هیچ چیز نمیرسه. اتکا به خداوند و ایمان و اراده خود شخص انشالله میرسه. و اینو به معسلای خود گفتیم، الحمدلله نتیجه شم دیدیم.
استاد، اکثرا اوقات فراغتتان مصروف چی کارا میباشین؟
وقت فراغت اگه آدم پیدا بخواد پیدا میشه، اگر نخواد نمیشه. وقت فراغت برم پیدا میکنم. بسیار دوست دارم کتاب خواندن. به تلفن کار چند کتاب رسفت کردیم، حتی در مجلس کنفرانس هم که بشینیم تا که شروع شود یک صفحه کتابم که آدم بخونه بسیار زیاد است. روز یک کلمه یاد گرفتن غنای بسیار بزرگ است.
آیا موسیقی هم مشنه؟
بسیار دوست دارم موسیقی، کتاب خواندن، دو امرای دوستان مشوره کردن، امرای میگی صمیمیت داشتن، گپ بسیار خوب است.
تشکر استاد از اینکه وقتتون را در اختیار ما.
تشکر از شما.
و سپاس از همراهی هر یک شما هم تا این لحظات و در مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم. فراموش نکنید که از ساعت 8:30 تا 9:30 امروز به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما نشر میشه. حمید گل جنرال متقاعد و رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان دیشب در نتیجه خونریزی دماغی در اسلام آباد درگذشت. همی است موضوع برنامه میکروفون شما که آیا مرگ حمید گل باعث کاهش حملات طالبان در افغانستان خواهد شد؟ میتونین برای ما زنگ بزنین. دقیقا نیم ساعت بعد این برنامه آغاز خواهد شد. حالا از شما اجازه میخواهم و در نیم ساعت دیگر میکروفون را به سالم محمد سالم اسپارم. خوش